د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبري مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو په دینیم ساته خبري مجله کې چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم خبرونه او راپورونه خبرو. اسلام آباد د افغان حکومت د هغو تورونو په جواب کې چې وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینا کې پر لبناني رستوران حمله د بهرنیو استخباراتي شبکو او احتمالا د آی اس آی کارو غبرګون ښودلی. نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د دې ساعت د خبري سرویس اورېدو ته راګرځوم. خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ترنو دوستانو په مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د کندهار په جوړې ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو پر مرکز باندې حمله کوونکي وشل سوي دي. په ننګرهار کې د افغانستان بانک لخوا څکم 600 میلیونه زړی افغانۍ وسوځول شوې. د پاکستان په راولپنډۍ سیمه کې نن سهار په 14 کې 14 تنه وژل شوې دي. د کندهار په جوړې ولسوالۍ کې د ملي اردو قمندان مرتضی سروري وایي ټول هغه وسلوال کسان چې نن یې د ملي اردو د عسکرو او د امریکایي ځواکونو پر مرکز حمله کړې وه وژل شوې دي. ښاغلی سروري نن ازادي راډیو ته وویل
دشمن توسط یک موتر مازدا که پر از مواد انفجاری بود که بالای دیوال حیاته خود را انفجار داد که یک نفر درایور خود را انتحار ساخت همراه موتر و شش نفر نیروی پیادهشان که با یک واسطه تونس یا میخواستند که در داخل کمپ اردوی ملی شوند و جنگ پیاده خودم
دی وای د دشمن یو موټر مازدا موټر لچا دونکو مواد او ډکړې وو چې انتحار کونکي پکې ناستو او هڅه کوله چې د ملي اردو د مرکز ته ورننوځي. شپشتنه نور هم په یو بل موټر کې ورسره و چې غشتلې مخامخ جګړه وکړي او دوی ټول وژل شوی دي. د حمله مسولیت وسوالو طالبانو اخیستای دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي د بیلابیل ولایتو څخه امنیتي چارواکي کابل ته ورغشتي تر څو د انتخاباتو د امنیت پړه خبری وکړي. د پاکستان جمهور رئیس د افغانستان د حکومت د ادارت کړي چې وایي د کابل شهر کې د لبنانیانو رستورانت مخامخ په حمله کې شاید د سیمې د استخباراتو چې اشاره یې غالباً پاکستان ته ولاسو. د پاکستان جمهور رئیس ویلي هیواد د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې جدي دی او د وصولې او باثبات افغانستان غوښتون کوي. وروسته به په همدې خبرونه کې د دې مسلې نور جزئیات تر وړاندې کړو. په ننګرهار کې د افغانستان بانک لخوا څه باندې 600 میلیونه زړی افغانۍ سوتول شوی دي. د افغانستان بانک دوی مرستیاله له کابل د ورغلی حیات مشر محمد عیسی تراب ازادي رادیو ته نن وویل چې دوی 503 میلیونه 400 او 1000 هغه زړی افغانۍ چې نور د استعمال ورنوي د شمیر څخه استل دي او سوتول دي. د شغلی تراب په خبره په دې کې زرګونونه 500 نوټونه او سلیز نوټونه شامل وو. د ویلي د پروسه له کابل د دوی تر نظر لاندې تیر سوي ده. د پاکستان په راولپنډۍ سیمه کې نن سهار په 14 کې 14 تنه وژل شوي او 3 زخمیان دي. عیني شاهدانو ویلي 14 د پاکستان د پوځي مرکز ته نږدې په یو مارکیټ کې وسوه چې شپږ پوځیان او ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دلی اخیستای دی. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین د حمله وغندله. د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي چې د دې ډیر امکان ست چې د جمهور رئیس د بل دور لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. په سوریه کې به د جمهور رئیس انتخابات په جون کې کیږي. بشار اسد د اپوزیسیون لاستازو سره د قدرت شریکول هم رد کړی دي. د سوریه جمهور رئیس د خبري د فرانسې خبري اژانس ته په یو ځانګړي مرکه کې کړی دی او ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د سولې مذاکرې باید د پوینام د تروریزم پر ضد پر مبارزه تمرکز وکړي. بشار الاسد نن د سوریه پر دولتي ټلویزیون هم په همدې مسله خبري وکړه. جمهور رئیس اسد وویل
شي البديهي والذي نتحدث عنه بشكل مستمر هو ان
يخ دوی اول مسله چې موږ په دوامدار ډول خبري ور باندې کړی دا چې د جنیوا کانفرنس باید په سوریه کې د تروریزم په وړاندې پر مبارزه کې څرګند نتایج ترلاسه پرانیزي او پر هغو هیوادو چې سوریه ته وسلوال استوي تروریستي ډلو ته پیسې وسلې ورکوي فشار راولي په ځنګل ډول سعودي عربستان او ترکیه. البته هغه غربي هیوادونه هم چې دغو تروریستانو لپاره د سیاسي پوش په توګه کار کوي. بشار الاسد ویلي فکر کوي چې په دې هیواد کې روان درې کلن بحران چې تر اوسه یې تر 100,000 زیات کسان وژلې دي دوام پیدا کړی. د سوریې ولسمشر ویلي د حکومت بخت په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډیو او بحران د خپرېدو په معنا وي. د ایران دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام د جنډولو په اړه د تهران او نړیوالو قدرتو ترمنځ شوې موافقه امریکولې پیل کړې دي. ایران په نومبر کې له نړیوالو قدرتو چین، روسیه، فرانسې، انګلستان، امریکا او جرمني سره چې 15 جمعیه ورته ویل کېږي دا موافقه وکړه. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر علي اکبر صالحی نن د ایران پر دولتي تلویزیون وویل
اقدام مهمی چې به هر حال امروز میشه گفت یک اقدام
دای وای د نن ورځې مهم ګام چې ډیر د پاموړ ګام ورته ویلای سو د غربیانو لخوا په دولتلبانو ډول د 40% یورانیمو د غنی کولو د پروسې ځندول بلل کېږي. د ایران دولتي تلویزیون نن ویل د نړیوالې اټومي انرژي د څارندې ادارې د استازو په حضور کې د ناتانس په تاسیساتو کې د اټومي سنټرفیجونو جریان بند سو. او په بغداد کې نن په بمی چاودنو کې تر 40 زیات وژل شوی او لس هاو تنه زخمیان دي. رویټرز خبري اژانس وایي لشتلجه د بغداد په ساحه کې نن و چاودنې وسوي چې زیاتره یې په شیعه میشتو سیمو کې وي. د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
سمک غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. په باور یې چې اسلام آباد د افغان حکومت د هغو تورونو په جواب کې چې وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر لبناني رستوران حمله د بهرنیو استخباراتي شبکو او احتمالا ISI کارو غبرګون خودلای. افغان چارواکي وایي د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو پر اډې د نننني بریټ پر مهال بریټ کونکي اډې ته له نږدې بریجونو څخه په نښه شول.
دغه د بریام له و تاورونه دی د خوريجانو تاورونه دی همغه زنه ټول مشتلي ما بین سه وړي دي اته نه پرم د انچاريانو او دغه نه پاتې مزدا کیو.
د افغانستان ملي شورا د جمی رخصت یو ته روانې دوه مخکې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د تیرو څلورنیمو میاشتو راپور وړاندې کړ. د کابل په بادامباغ کې د خدینه محبس بندیانو د مسولانو د نوړه چلند او د خپل دوسیو د نڅرنې په اعتراض کې احتساب کړای.
یونیم کافی دی یو روان محکمه میشه وینه نه فیصله مول وی نه نه وکیل دی مو په کورو کې ګرځي نه قاضی چی.
نور موضوعات او راپورونه هم لرو او د دوه تیر سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان ولسمشر د افغان حکومت هغه ورستۍ ادارت کړې ده چې وایي د کابل په خونړۍ حمله کې د سیمه د استخباراتو چې شرای پاکستان ته لاس وو. ممنون حسین نن وویل هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې جدي دی او د یو سولیز او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. د پاکستان د ولسمشر د ورستۍ څرګندونو تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د پاکستان ولسمشر وایي دا غیر عادلانه ده چې په پاکستان کې د نننه او بهر د تروریزم په وړاندې جګړه کې د هیواد پر ژمنو شک وشي. ممنون حسین دا څرګندونه د افغانستان د حکومت د ورستو ادا ورسته کوي چې ویلي د په کابل کې د ورستې خونړې حملې تر شا د بهرنیو استخباراتو لاس دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر چې څوکۍ تر ډیره تشریفاتي بڼه لري وویل پاکستان د وسولیز او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. د هغه له څرګندونو یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا چې مشري یې ولسمشر حامد کرزي کوله وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې د کابل په یو رستوران کې د جمعې د ورځې په حمله کې چې 21 کسان ووژل شول له هیواده بهر د استخباراتي ادارو لاسو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان له پولو بهر کلمه معمولا د کابل حکومت گاونډي پاکستان ته راجي کوي چې په افغانستان کې طالبانو د وخت د رژیم اساسي ملاتړی وو. د فرانس پرس په وینا افغان چارواکو له اوږدې مودې راهیسې د سخت دریځو وسلوالو او د پاکستان د ځواکمنې استخباراتي ادارې ترمنځ د اړیکو په اړه شک څرګند کړی دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د پاکستان د یوې تحقیقاتي محسسې لخوا د افغانستان په اړه د یو نوي کتاب د خپرولو په مناسبت غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیواد ملاتړ جدي دی. د جمهوری ریاست د دفتر لخوا په یو خبر شوی بیان کې حسین ویلی چې کله ناکله زموږ پر ژمنو شک کیږي خو حقیقت دا دی چې د افغانستان په پریښودو سره له پاکستان پرته په نړۍ کې بل داسې هیواد نشته چې د دې شي زیات تاوان ګاللی وي. حسین ویل پاکستان د یو سولهییز ثبات لرونکي یو موټی او سوکاله افغانستان غوښتونکی دی. موږ په کراتو پر دې مسلې تاکید کړی چې د افغانستان ستونزه باید د دې هیواد د خاورې دننه هواره شي. د کابل په یو مشهور رستوران کې د جمعې د ورځې په حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، د دیارلسو بهرنیانو په ګډون یویش کسان ووژل شول. د وژل شوو بهرنیانو په ډله کې د افغانستان لپاره د نړیوال وجهي صندوق مشر هم شامل و. دا له 2001 کال راهیسې پر بهرنیو ملکیانو تر ټولو ناوړه خونړۍ حمله وه. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د افغان حکومت د وروستو ادعاو په اړه له څرګندونو ډډه وکړه او ویې ویل چې د کابل حکومت د پاکستان نوم نه دی اخیستی. هغه زیاته کړه، افغان حکومت موږ نه یو یاد کړی او تاسو خبر یاست چې د ملګرو ملتونو لپاره یوه پاکستانی کارکوونکی هم په دغه تروریستي حمله کې وژل شوې ده. پاکستان د یکشنبې په ورځ د یو بیان په خپرولو سره دغه حمله غندلې ده.
قدر من اوریدونکو، د پاکستان د حکومت د عکس العمل په اړه راپور مو اوریده چې د افغانستان د حکومت د وروستۍ ادعا په اړه چې ویلي و د وزیر اکبر خان مینې په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و، په دې اړه د پاکستان د حکومت نظر څرګندو. د جمعې د ورځې په ماښام په وزیر اکبر خان مینا کې په یو لبناني رستوران کې حمله د 13 بهرنیانو په ګډون 21 کسان ووژل. د کندهار چارواکي وایي په ژړې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو پر پوځي قرارګاه د وسلوالو په نننۍ حمله کې د برید کوونکو شمیر 9 تنه و چې ټول وژل شوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د زیات شمیر بهرنیو ځواکونو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو کمانډان جنرال عبدالحمید ورداګه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډله ییزه حمله د دقیقاً نن غرمه شاوخوا 12:30 بجې د ژړی ولسوالۍ په مرکز کې د بهرنیو ځواکونو پر یوې پوځي قرارګاه وسوه. کمانډان په وینا د حمله کوونکو شمیره 9 تنه و چې ټول د حساب ځواکونو لخوا وژل شوي. کمانډان زیاته کړې چې حمله کوونکو د بهرنیو ځواکونو د نظامی یونیفورم څخه استفاده کړې او مخکې له دې چې قرارګاه ته ننوځي د موټر په وسیله یې چاودنه کړې. کمانډان وایي ځي حمله کوونکی وژل شوی او نور تلفات نه دي رسیدلي.
د اخري راپور چې ما وخت نه پر نور په سرت کې نو سوي کوم چې سرت وو چې دغه داخل شي د دیوال ولوزي او د داخل شي هغه تقریبا انفجار شوی او نه پر سرت نه زو کو شي وو چې داخله ته لږ ټول د موبایل سره تللی دي. انت تورونه دي د موږ د لیو دریم لیو تورونه دي د خارجونو تورونه دي د لیدل دي امه غزنه ټول مشتل موبایل سره وړي دي. نه پر د انچاریانو یو هغه نه پاتې مزدا کې و د موبایل سره تللی نو دا تلپات نشته دی. هغه انساني خو په کټه د موټر یو څه شیشي چې خو ته ولول و شیشي مات شوی دی.
چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه پوځي اډې څخه د بي پيلوټ الوتکو لپاره کار اخیستل کیږي چې درو طرفونو ته د ولسوالۍ وداني د ملي اردو درې ملیوا او مخته د کندهار هرات لوی لار تیریږي. طالبانو د حملې مسولیت منلی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ازادي رادیو ته په یو واستولي پیغام کې دا کړی چې په دغه حمله کې زیات شمیر بهرني ځواکونه مړه او ټپیان کړي.
د کندهار ولایت په ژړې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د نننۍ ډلې زی وسلوالې حملې په اړه راپور مو اوریده. د ژړې ولسوالۍ په ژړې ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو پر اړه په نننۍ حمله کې د افغان چارواکو په وینا څوک نه دی وژل شوی، خو ناټو په یو بیان کې ویلي دي چې یو د ناټو سرتیری په دې حمله کې وژل شوی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
برتنوی چارواکی وایي کده افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی دفاعي سند لاسلیک شي او کنه دوی به له افغانستان سره خپل کړیو ژمنو ته وفادار پات شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیا دولت د نړیوالې پرختیايي ادارې سرپرست نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا سند د افغانستان د راتلونکو لپاره ډیر مهم دی. د برتنوی مقام په افغانستان کې د روانو امنیتی حالاتو په اړه اندېښنه کوي. وایي د افغانستان راتلونکي حکومت باید د امنیت، د فساد مخنیوي او د اقتصادي ودې په برخه کې واضح او عملی پلانونه جوړ کړي. نور تفصیل له کابل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د بریتانیا دولت د نړیوالې پرختی ادارې سرپرست معظم ملک په کابل کې خبريالانو ته د خپل واد پر کړو ژمنو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي کنه دوی به له دغه واد سره خپل پرختی همکاریو ته دوام ورکړي. شغلی معظم پر خپل همکاریو سربیره له امریکا سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک ځکه مهمه بولي چې په وینا یې افغانستان پر راتلونکي کې د خپل سرتیرو د روزنې لپاره نړیوال مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
موږ فکر کوو کوو چې دغه امنیتي او دفاعي سند د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، خو که دغه سند لاسلیک شي کنه زموږ پلان دا دی چې د خپلو همکاریو په برخه کې به پر مخ ځو. هغه څه چې ډیر مهم دی دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه لا ډیرو نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري، او دغه مالی مرستې له امریکا سره د افغانستان په مشارکت پورې تړلې دي.
دغه برتانیي چارواکي په افغانستان کې امنیتي وضعیت اندېښنې وړ وبله، او ویل چې دغلته د لسیزو ناخوالې په لنډ موده کې نسي هوارېدلی، او دا احتمال هم له پامه نه غورځوي چې په راتلونکي کې به هم ورته شرایط وي. نوموړي په دا سال کې دغه څرګندونې کړي چې پخوا تر دې امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نسي د توکیو او شیکاګو په کنفرانسونو کې به له افغانستان سره د مرستو سوي ژمنې عملي نه سي. شغل معظم ویل د توکیو په غونډه کې د افغانستان او جاپان حکومتونو له غوښتنې سره سم په پام کې د چې تروان 2014 میلادي کال په سپتمبر کې په بریتانیا کې د ناټو مشران د افغانستان په اړه خبرې وکړې، او تر هغه وروسته د یو بل پراختیایي کنفرانس د جوړېدو خبره هم وکړه. د دغه دوه غونډې د افغانستان د شیراتونکو لپاره یو ګټور فرصت بولي.
د روان کال په سپتمبر کې به موږ په بریتانیا کې د ناټو یو سرمشري ځای ولرو، او البته په هغه غونډه کې به د افغانستان پر راتلونکې او د دغه هیواد پر اړتیاو بحث کیږي. تر هغې دوی یا درې میاشتې وروسته به یوه بله پرمختیایي غونډه وشي. دغه دوی ناستې به د افغانستان د نوي حکومت لپاره یو ښه فرصت وي چې د خپل هیواد راتلونکې لپاره یوه ایجنډا او پالیسي جوړه کړي، او له نړیوالې ټولنې سره د خپلو دوو اړخیزو همکاریو منی نوی کړی.
شغلی معظم د غرض ویل چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان د راتلونکو ولسمشر یو شمیر کاندیدانو سره لیدلې، او وايي هغوی ټول د افغانستان د بیلابیلو برخو لکه امنیت، اقتصاد او فساد په اړه اندېښنه لري. دی وايي د برېټانیا ټینګار دا دی چې دغه کاندیدان باید یوازې په عمومي ډول پر خبرو اکتفا ونه کړي، او ځانګړي پروګرامونه او پلانونه جوړ کړي تر څو وکولای سي یادې ستونزې په ښه توګه هوارې کړي.
زندان خزینه بندیانې له ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوی د بند موده کمه کړي، او د دوی لپاره د بښنې یو فرمان ورکړي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویلي چې څو ورځې مخکې د بادامباغ زندان خزینه بندیانو د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند په اړه د نه خوړو اعتصاب کړی و، خو د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي دا یو عمومي اعتصاب نه و. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې نور تفصیل واوري.
د بادامباغ د خزینه زندانیانو په اړه د ولسی جرګې یو تحقیقاتي پلاوی وایي چې په دې زندان کې د خزینه زندانیانو تر ټولو لوی غوښتنه دا ده چې د زندان مسؤلین د ښه چلند ورسره وکړي، او لسمشر دی د دوی د سزا د تخفیف او عفو لپاره یو خاص فرمان ورکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د شنبې په ورځ وروسته له هغې دې زندان ته یو پلاوی ولیږي چې یو شمیر زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب وکړ. د دوشنبې په ورځ د یاد کمیسیون غړي نظیف زکی چې له زندانه یې لیدنه کړې وه په دې اړه ولسی جرګې ته وویل:
هدف خاص از یو هدف شنی بود کې
د دوی ځنګړی هدف دا و چې هغه فرمانونه چې د بندیانو د عفو او تخفیف لپاره صادریږي باید ولسمشر د ښځو لپاره د مارچ د اتمې په مناسبت د عفو او تخفیف یو ځنګړی فرمان صادر کړي. هغوی وویل چې لطف لګه کم جرم یې 8، 9، او 10 کاله دي، دا ټول په زندان کې تیروي. هغوی غواړي چې جرم ته له پامه پرته د ولسمشر د
هغې زیاته کړه زندانیانو د محبس له مسؤلینو څخه هم شکایت کاوه چې ناوړه چلند ورسره کوي. په همدې ورځ د ولسمشر د فرمان له مخې چې د نیکمرغه میلاد په مناسبت یې صادر کړی و، د بادامباغ له زندانه دوه ښځې عفا او د 18 نورو د حبس په موده کې کموالی راغی. د بادامباغ په زندان کې 230 خزینه بندیانې چې بیلابیل جرمونه یې کړي دي د بند شپې ورځې تیروي. خو د دې محبس ځینو زندانیانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دوسیې سمې نه دي څېړل شوې.
دلته یو نیم کال کې دلته بندي یم، نیم ما څه پوښتنه کې نه ښه نه بعد جرم مې قتل دی. دوه ویشت کاله کې نیم راکړی، یو نیم کال کې یو غل محکمه مې شوي، نه نیم فیصله مال وي، نه نیم وکیل دی ما په کارو پسې ګرځي، نه قاضي چی
دغه اعتصاب د دوه تنو نه و، موږ ټول اعتصاب کړی. هغه دوه کسان چې په اعتصاب کې وضع خرابه شوه هغوی په اعتصاب کې راغلل، موږ له دې وروسته هم اعتصاب کوو. ټول اتاقونو ته اور اچوو، تاسې پوهیږی او کار مو ورځی منګ دغه د شپږ میاشتو تخفیف هم نه دی پکار.
خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي د زندانیانو ادعاوې بې اساسه بولي. د لوی څارنوالۍ یو مسؤول څارنپال عزیز احمد سرباز وویل چې څه موده مخکې په بادامباغ زندان کې هم ټولو زندانیانو نه بلکې یوازې دوو تنو یې د نه خوړلو اعتصاب کړی و چې دوسیې له سره وڅېړل شوې.
خبری مجله اوري. د افغانستان ملي شورا سر لننه د ژمنۍ رخصتیو لپاره یو نیمه میاشت رخصت شوه. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې نن د دې جرګې د تیرو څلور نیمو میاشتو د کارونو په اړه راپور وړاندې شو. په دې اړه نور حال د مرزیه احمد زئی په راپور کې واوري.
د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې د ژمنۍ رخصتیو د پیل پر مهال وویل چې ولسي جرګې یو شمېر قوانین د تصویب او ځینو وزیرانو د استیضاع او استجواب په ګډون بېلابېل فعالیتونه کړي دي.
لنیکه مرګه د موجوده ګواښونو او ستونزو ترڅنګ موږ په دې توانیدل یو چې په خپل شپږمې کاري دورې کې د پاموړ کارونه سرته ورسو. موږ په دې موده کې سلويخت عمومي غونډې درلودې او په ځمن کې موږ شپږ نورې د قوانینو طرحې د تعدیل پر اوستو سره تصویب کړې.
ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې ولسي جرګې د روان کال په پای کې 25 د قوانینو طرحې تصویب او وو نړیوال سندونه تصدیق کړي. د ولسي جرګې رئیس د ګڼ شمېر وزیرانو او جګپړو چارواکو نومونه واخیستل چې د جرګې په تیرو څو میاشتو کې پر حکومت سرنې په برخه کې د استجواب یا استیضاع لپاره ورغوښتي دي. ښاغلی ابراهیمی نا امنۍ د وکیلانو د کار په وړاندې یو لوی خنډ وباله. هغه د فریبا احمدی کاکړ تښتونې او د زابل ولایت په استازي حمیدالله توخی باندې وسلوالې حملې ته اشاره وکړه. د افغانستان ملي شورا د دلو میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د کب میاشتې تر 15 د ژمي لپاره رخصت شوه. خو د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست انتقاد وکړ چې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې دا جرګه نه ده توانېدلې د امنیتي ستونزو، اداري فساد او د مخدره موادو په مخنیوي کې لازم اقدامات وکړي.
گزارش کې مو از چرمن مکوري خود
زموږ د کاري فعالیتونو په څلور نیم میاشتني راپور کې استجواب، استیضاع او استماعي غونډې شامل وي. خو مهمه ده چې موږ د ملي ګټو پر بنسټ په عمل کې پریکړې کړې او کنه. آیا موږ د عامو خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راوستی او که څنګه؟ موږ همغو په فساد ککړو وزیرانو ته بیا رای ورکړي. خو زه خلکو ته په رښتینی ډول وایم چې په تیرو څلور نیم میاشتو کې موږ د خلکو د ښېګڼې په مقصد د اداري فساد په مخنیوي کې کار نه دی کړی.
د ولسي جرګې ځینو نورو غړو هم وویل چې د جرګې د هیبت لوی ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. ځینې کتونکي وایي د مسلکي وکیلانو کموالی، د یو شمېر وکیلانو غیرحاضري په ځینو غیر قانوني کارونو کې ښکېلتیا د دې سبب شوې چې ولسي جرګه د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسي جرګې نن د ژمنیو رخصتیو ته له روانېدو مخکې په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د خپلو اجراتو راپور واوراوه. د ازادي راډیو خبریالانو د ولسي جرګې د تیرو څلور نیمو میاشتو د اجراتو په اړه د کابل ښار په لارو او واټونو کې د عامو افغانانو نظر پوښتلی.
لس روپو خدمت خو موږ د پاره ولاکه کړی او نظام هم د پاره مهم نه کړی، بس خالی خپل جوبو د پاره یو څه وکړل. مادن قانون تسویز نه شو، تسلیات علم کنه کومه خاص هغه ونه کړه، کنه خپل دلچسپی ونه کړه او بس سم خاص کارونه ونه شو افغانستان لپاره. بس وادي ونه وکړي چې موږ دا کار وکړو، دا کار وکړو، دا کار وکړو، ولاکه یو کارم کړی او د دې دورې نه چې تیر شو موږ د دې خلکو لپاره بالکل رضایت نه لرو.
کارونه کړي خو یو څه کارونه کړي، تبدیلش کړي نه صحیح، بیرته کړي نه، تکمیل کړي سره سولي نه سره. مادن قانون کې تصدیق نه شو او بار پارلمان کې شخندو د سپیرا وصل او د اداره وصل خالیز او د تلاشي وکړو د دسه وکړو د دسه وکړو. دوی باید قانون غون تصدیق کړي، مادن قانون تصدیق کړي، د تحصیلات علي قانون تصدیق کړي، چې ډیر ضروری وو د تصدیق نه کړو. پچ دا الفتی وکړم بیرته راشه مونږ نه غوړو بیرته
تردید مخو کوم خاص نشانی نه د ککړی و مغم د خپل مطلب شنه د پر ککړی وی ملت د خاص نور د مر خاص کارونه نه دی کړی، د خپل تجارت باندې خپل غب خپل بزنس باندې بوخت دی. فعلاً خو زمونږ کې سره زلات وکیلانو نن لرونه قانونا تصویب شوی خو عملی نه دی شوی.
زه خپل ډیر زمو راځم خو دې خو ګرځم زه د غاړه نه سم منوي زویم چې پارلمان مونږ ته سم کار کړي. یاره د مال نظر دا وکیلان د چل دا سي دوی هم د خلکو ستونزې هم چې حل لري دوی کوم دوی یو مطلب ده، د خدای له خاطر دوی هغه نه کوي. صفه درته هم دازه و سم هم دی میډیا مخ سم زړه مدد کی زدا تم خبر وکړ
د ولسی جرګې د اجرااتو پاره د کابل خاریانو نظر مو اوریدم. د کابل د ولایتي شورا غړو او د ولایتي شورا انتخاباتو ته کاندیدانو یو ځل بیا له ملي شورا غوښتنه کړې چې ولایتي شوراګانو ته د سیمه ایزو ادارو پر فعالیتونو د څارنې صلاحیت ورکړي. ولسی جرګې په دې وروستیو کې د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه کې ولایتي شوراګانو ته د څارنې د صلاحیت ورکول رد کړل او طرحه یې تصویب کړه. د ولایتي شورا کاندیدان او غړي وایي که دا شوراګانې په ولایتو کې د پروژو او نورو چارو د څارنې صلاحیت ونه لري نو موجودیت یې بې ګټې دی. په دې اړه نور حال د خان محمد سین پر راپور کې
کابل ولایتي شورا ته کاندیدان او د دې شورا یو شمیر وسنۍ غړو ویل که د دې شوراګانو له قانون څخه د سار کلمه لري شي دا شوراګانې به په ولایتونو کې د پروژو د څارنې له صلاحیته بې واکه او فساد ته به پکې لار هواره شي. دوی چې شمیر یې لسګونو ته رسېده ویلې چې څو ځلې له حکومت ولسي او مشرانو جرګې څخه غوښتي چې د ولایتي شوراګانو د قانون له طرحې څخه د نظارت کلمه نه لري کوي خو بیا هم حکومت له یادې طرحې څخه د نظارت کلمه حذف او ولسي جرګې هم څو ورځې وړاندې تصویب کړه. کابل ولایتي شورا ته یو کاندید عبیدالرحمن ترخیل آزادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې پریکړه نه مني او باید له سره پریکتنه وشي.
منګه د خلکو هڅه څارونه سکرلې نو معنی چې دا منګه په دې کې لټولو ماکلینو سره مشوره وکړو او بل اخره به یو فیصله د سی فیصله ته منګه به تا اشتراک نکو پدې د نه فعالیتونه به وکړو په ظاهري به وکړو په سلامه تامیز او خپل غږ به سونو ته به ورسو او ورته به وي چې د منګ نه دغه حق اخیسته منګه نسو کولای چې سبا ورځ تاسو د حق نه دفاع وکړو او څارنه وکړو.
د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه و فصله او یو څلویښت مادې لري او ولسی جرګې پکې څو ورځې مخکې یو لړ بدلونونه راوستل او د سار کلمه یې ځنې لرې کړه. کارپوهان وایي ولایتي شوراګانو ته د نظارت د صلاحیت ورکول د ښې حکومتدارۍ نښه او باید دا حق ورڅخه وانخیستل شي. انجینیر یونس فکور آزادي راډیو ته وویل
کله چې سړی غواړي څو حکومتداري رواج کړي مسؤلیتونه پر مختلفو ادارو باندې ور زیاتوي اداري او مالي مسؤلیتونه چې په هغه کې یو د ولایتي شوراګانو مسؤلیتونه دي. دوی باید محلي حکومتونه د کارو څخه نظارت وکړي او دا خپله د ډیموکراسۍ یو اصل دی. زه فکر کوم چې د دې هڅول د حکومت د خودخواهي څه کېږي هغه دا چې دوی به بیا په ولایت کې لاس خلاص لري او والیانو او مالی ادارې چارته کول څوک بنئ چې د دوی د کارو سره نظارت وکړي.
مشرانو جرګوي د دې مسالې سیړلو ته د ملي شورا د دواړو جرګو لغړو څخه یو ګډ کمیسیون جوړېدونکی دی او نتیجه به په نږدې راتلونکي کې څرګند شي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران ولسمشر پریکړه کړې چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. ویکتوریا ناکوویچ وروسته له هغه له اپوزیسیون سره د خبرو اعلان وکړ چې په مرکز کیف کې پروند پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ له تشدد ډکې نښتې وشوې.
د اوکران ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ په دې هیواد کې دروان سیاسي بحران د پای ته رسولو په هدف له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو ته چمتو علي خودلې ده. د راپورونو له مخې یانکوویچ ویلي د ملي امنیت د شورا د مشر اندرای کولیوف په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده چې له اپوزیسیون سره به خبرې وکړي. تمه ده چې دواړه لوري نن د روان سیاسي بحران د ختمولو لپاره لومړنۍ غونډه وکړي. په اوکراین کې د حکومت ضد روسي مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوې دي. د مرکز کې فروختي چارواکو ویل د پرونی مظاهرې په تاوتریخوالي کې سل کسان ټپیان شوي چې څلوېښت په روغتون کې بستر شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي په وروستیو مظاهرو کې شل تنه نیول شوي دي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه وایي د دوی دوه خبریالان هم د کیف د وروستۍ مظاهرې په ترڅ کې نیول شوي دي. په همدې حال کې د اوکراین د حکومت سیاسي مخالفانو هم موافقه کړې ده چې له ولسمشر یانکوویچ سره به کتنه وکړي. د اپوزیسیون یو مشر ارسینای یاتسینویک خپلو پلویانو ته په وینا کې له حکومت سره په کېدونکو خبرو کې د خپلو غوښتنو په اړه ویل
پرزیدنت ویکتور
یانوکوویچ. دوی څو دقیقې وړاندې ولسمشر یانوکوویچ له ما سره تلیفوني خبرې وکړې.
هغوی ویل غواړي چې د خبرو اترو پروسه پیل شي. د ملي امنیت د شورا مشر اندرا کولیف به د دې خبرو مسؤلیت پر غاړه ولري. زه تاسو ته خپل شخصي نظر څرګندولی شم. لومړی دا چې خبرې اترې باید د مظاهرچیانو د اساسي غوښتنو پر سر متمرکزې وي. دوهم، خبرې باید پټې نه وي، او درېیمه دا چې دا خبرې اترې باید زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. بلورته متحده ایالاتو په کیف کې د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا د اوکراین له حکومت غوښتي چې د مظاهرو د محدودولو قانون د لغوه کړي او له مرکز کیف څخه د بلوا ضد پولیس هم لرې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشټن نن په اوکراین کې وروستی تاوتریخوالی وغنده او هیله څرګنده کړه چې د حکومت او اپوزیسن ترمنځ پیشنهاد شوې خبرې به د روان سیاسي بحران د حل لومړنۍ مرحله وګرځي. په اوکراین کې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې هغه مهال حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره مهم سیاسي او اقتصادي تړون لاسلیک نه کړ.
قدرمن اوریدونکو، د یو